السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیده خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره نن په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
پاسار کې د مهمو خبرونو لاندیز: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د غیواد له ولسمشر روحاني سره وکتل. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. او د ملګرو ملتونو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې شوې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د غیواد له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. له ارګ څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د لیدنه د ولسمشر روحاني د لوړي تر مراسمو د مخه شوې ده. په اعلامیه کې راغلي ولسمشر روحاني افغان ولسمشر ته د وروستیو پیښو له کبله خواخوږي ښودلې ده او زیاته کړې چې د افغانستان امنیت ورته د اهمیت وړ دی. د اعلامیه پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر د حسن روحاني د لوړي په مراسمو کې د ګډون لپاره نن ورسید. په ایران کې د روان کال د می میاشت په 19 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره سول چې پکې حسن روحاني ولسمشر انتخاب شو. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 304 میوند زون د قول اردو ویان محمد قاسم صدیقي د دې خبرې په تایید سره ویلي چې پیش نن 2:30 بجې داسې مهال سوي چې بهرنیو ځواکونو غوښتل په 304 میوند قول اردو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د دغه قول اردو د ساتونکو لخوا اجازه نه ورکړل شوی او بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې. صدیقي وایي د دې پیش د سړو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په کابل کې د ناټو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیشې په اړه به خبري ورشته. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کمال خان د اوبو پر بند تیر شپه د وسلوالو کسانو بریت شوی دی چې یو پولیس او یو تن بریت کوونکی پکښ وژل شوی دی. د نیمروز ولایت امنیت قومندان غلام جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بریت د کمال خان بند کوبند په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې شوی، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی دی. دغه خبره تر اوسه هم معلومه نه ده چې دغه بریت د دولت وسلوالو مخالفانو کړی او یا بلې کومې وسلوالې ډلې چې نه غواړي د کمال خان بند ورغول شي. د نیمروز ولایت کمال خان بند دغه ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې سمو د مخکې د دوهم پړاو کار پیل شوی دی. دغه بند هلمند د رود پر اوبو جوړیږي چې اوس یې ډیره برخه ایران ته ځي. له دې مخکې هم چارواکو دا منلې و چې ایران د دغه بند رغونې د چارو د ځنډولو لپاره هڅې کوي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولان کلی کې د سیمه ایزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تیر شپه د سیمه یو شمیر خلک له دولت سره د همکاري په تور ووژل او دیش کورونه یې وسوځول. یو سیمه ایز قمندان محمد انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. د وترځي مال د افغانستان مهم خبرونه وسو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشر دوهمه دورې لپاره لوړ پرځای کوي. د لوړ مراسم د ایران د پارلمان په ودانی کې تر سره کیږي. د اقدام ورسلاغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اگست په 3 نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. شغلی روحاني به تر لوړ ورسته د پارلمان غړو او نور لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړي. تم د لڅباندې سلو هیوادونو بهرني میلمانه په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د قانون لمخې روحاني باید په دوه نیو کې خپل کابینه ته باور رای خستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، پرون له حکومت وغوښتل چې الهشتل شعبي وسلوال منحل کړي. د الهشتل شعبي ملیشو شمیر 1,22,000 اټکل کېږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې خبرې کولې چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته ولاړه او هلته یې د سعودي عربستان افغانستان له ولی عهد سره وکتل. الصدر په خپل وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر البادی ژغ وکړ چې د الهشت الشعبی ملیشیا منحل کړي یا له پوت سره یو ځای کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپور ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم د مسودې ته د تایید رای ورکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وي چې توغندي به نه اسموي، خو پیونګیانګ په وروستیو کې د اوږده واټن ویشتونکي توغندۍ واسموي. د خبرونو پای
تاسو آزادی رادیو ته ورجیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تهران کې له خپل ایرانی سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. ځینې تحلیلګران ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم ګڼي.
د دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایرانی مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغه سه ملي منافع لري لکه ایران چې لري.
د سرپل ولایت سیمیز پولیس وایي وسلولو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي. افغان کوریا د فني او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له نږدې 800 هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیسته چې 2500 به یې جذبېږي. ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټه کړې نو سات ځایونه چې په سره تاسو کې نو سات یې 200 روپۍ خدا شوې.
دوه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د ایران ولسمشر ویلی دی چې هیواد تیار دی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. حسن روحانی دا خبره نن په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوریت ریاست د اعلامیه په حواله روحانی ویلی د ایران خلک د تپلسیوي جنگ تجربه لري او د افغانانو اوسنۍ حالت درک کولای سي. دواړو مشرانو پر ځینو نورو مسایلو او دغه راز د بیارغونې پر پروژو هم خبرې کړې دي. جزئیات یې له رحمت الله افغان څخه اورو.
بلې سالی صاحب، شیبه وړاندې د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې کتلی دی. البته له لوړو مراسمو څخه وړاندې در لخوا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو مشرانو د امنیت او همدارنګه په اقتصادي مسایلو بحث او خبرې کړې دي. د اعلامیې د جمهور رئیس روحانی له قوله ویل شوي دي چې افغانستان ورته زیات اهمیت لري، نو په همدې اړه د لپاره د افغانستان امنیت په برخه کې تهران چمتو ده چې له افغانستان سره همکاري وکړي. همدارنګه دوی ویلي دي د ایران ولسمشر ویلي دي چې غواړي د افغانستان سره نورې نږدې اړیکې ولري، له هرات څخه ریل پټلۍ وغځوي تر هرات پورې، همدارنګه د چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د وصل نقطه جوړېدای سي. اعلامیه زیاتوي چې حسن روحانی په افغانستان ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ د پوله د همکاریو د دوستی په پوله بدله سي. همدارنګه د افغانستان سره د قانونو، صنعت، سوداګري، زده کړو په ډګرونو کې د همکاري په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حسن روحانی د افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د ګډو کمیټو ته اشاره کړې ده چې څه موده مخکې کار پیل کړی ده. د ویلي دي چې هیله لري دا ګډې کمیټې ژر خپل کارونه بشپړ کړي، فرهنګي، سوداګري، امنیتي او اقتصادي او نور برخو کې یو جامع سندونه په سره توافق کړي. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د حسن روحانی سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې بڼه ورو ورو د بدلېدو په حال کې دا، یعنی داعش جګړې ډګر ته راغلی. د افغان حکومت په ډیر شدت سره د داعش په وړاندې مقابله کوي. همدارنګه افغان حکومت چمتو ده تر څو پورې چې داعش له منځه ولاړ شي تر هغه پورې خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګه اشرف غنی د ایران ولسمشر سره په خبرو کې ولیدي، ملاقات کې ولیدي چې افغانستان چمتو ده چې د قاچاق د مخنیوي، همدارنګه د چاپیریال ساتنې او د دواړو هیوادونو په پولو کې د ترانزیت د نقطو یا تر ترانزیټي نقطو درمنځ کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. شپه وړاندې هم د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان وویل چې کېدای شي نن ورځ افغان ولسمشر بیرته هیواد ته راستون شي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه له رحمت الله افغان څخه مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر په تهران کې له خپل ایراني سیال سره پر امنیتي او اقتصادي همکاریو دغه راز نورو مسایلو خبرې وکړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې په تهران کې دی نن ماپښین په ایران کې لمیشتو تجارانو، البته افغان تجارانو سره ګوري، او ماښام مهال به د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودری سپی رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
ولسمشر اشرف غنی سفر ایران ته په دې وخت دا ډېر مهمه ده. له دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زمونږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي، او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښي؟ یعنې دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مراکي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونوګړي او کم بها ورنه کړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي، او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایراني چارواکو ترمنځ د څه کول پکار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
بچی دی د افغانستان نه کورونا سرچینه اخلي، او دته ډیره ګرځي، او هغه رقم چې د ایران د زیدا بنملي حیات بل پکار د چراوي غوړي، او دا مسله حل کی چې عمري دایم د پاره چې بیا ایران نو وای چې موږ دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید هم کی هر څومره وبو کای موږ د سینونو د افغانستان نه ګيري زی دی او قیمت باید ورکی.
د یو ګوانډي په توګه ایران ته څه کول پکار دی چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسنی ګوانډي تو په
لپاره؟ په دې شک نشته چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې هم درلودلې دي. زمونږ احمد شاه بابا او نادر افشار پر کاپ کې خدمت کړی دی ورته، اما دوی وخت چې آزاد افغانستان او سوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران هماغه سې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي، او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم و بله. شغلی غنی نن په ایران کې له خپل سیال حسن روحانی سره وکتل، او ماښام مهال به د هغه د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر پرون هرات کې وو، او له هرات څخه نن تهران ته روان شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسم ورزو د افغانستان شمال ته د سرپل ولایت سیمیز پولیس وای وسلوال طالبانو په سیاد ولسوالی کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولې دي. په سیاد ولسوالی کې پر امنیتي پوسټو حمله هم سیوی چې مرګ جوړ لای هم اړولې ده. مجیب رحمان حبیب زای له بلخ څخه رپورت راکوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د سعد ولسوالۍ سیمه ییز پولیس وایي چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ولسي خلکو لسکونه کورونه سوځولې دي. د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د سیمه ییزو پولیسو قمندان محمد انوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لږ تر لږه د ملکي خلکو دیرش کورونه سوځولې دي. انوري وایي طالبانو د سعد ولسوالۍ د میرزا اولنګ پر سیمه له حملې وروسته ګڼ شمېر کسان له دولت سره د همکارۍ په تور هم وژلي دي. هغه وویل کشر مشر سپینګیرای ځوان ټولی وژلی دي. طالبانو په سیمه کې ډیر ظلم پیل کړی دی. موږ یې له ستونزو سره مخ کړی یو. موږ ملي ځواکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته ضرورت لرو، اوان ته او توپچی ته ضرورت لرو. په سیاد ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو دا مشر وایي چې طالبانو سره پرمختللې وسلې موجودې دي او له مرکز څخه سیمې ته تلونکي مرستندوی ځواکونه یې په کمین کې وهلي دي او هغوی یې په شا تک مجبوره کړي دي. سیمه کې ځایي پولیس وایي چې طالبانو د ولسي پاڅون یو شمېر ځواکونه هم ژوندي نیولي دي. په همدې حال کې د سرپل د والي ویان زبیح الله امنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې چې لا هم په سیاد ولسوالۍ کې دوام لري، په میرزا اولنګ سیمه کې سیمه ییزو پولیسو ته پکې درانه تلفات تا وخت دی. دای وای چې په یاده جګړه کې لشر روټیر طالب استوالو ته هم مرجوب لا وخت دی. زبی الله امانی زیاته کړه د ترهګر ولستنه چې پکې د هغوی دوه قماندانان هم شامل وو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. دولسنه نور یې ټپیان دي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو وتنه او د ملي اردو یو تن سرتیری شهید شوی او څلور تن نور ټپیان دي. طالب بیان قاری یوسف احمدی ازیر ورو ته ویل دي چې د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمه یې د سیمه ییزو پولیسو سره په جګړه کې خپل کړي او د ولسی خلکو کورونه د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې سوځول شوی دي. مجیب رحمان حبیب سای ازادي رادیو مزار شریف.
عمر دل چې د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولې دي. په کندز ولایت کې ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده، پر لویو لارو په ډاډ تګ راتګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
لاره وځه چې وخت هم پامن کنه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تلای شي وای چې والا غلا رامندو امنیت سره دام نه ستنه حکومت نشي کولای چې د امنیت جوړ کړي. دا خلک جوړ نه کې حکومت خو بخت نه ځان نشي کولای. دا ټول د دولت ځوف دی. دولت وظیفه څه ده؟ پیسې جوړې کړي دي، مسولیت څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسټ ساتي. تاسو به اورئ چې خپل پوسټ هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باټه خوري حساب کتاب نشته وروړه.
بل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتی ځواکونه د اېدا لري چې موږ عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې موږ یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتی ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې د فقط 15 متر کې د پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستونځ دا چې دا لار ډیره بیا امنیت ده، پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا. پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک سات لار بند و، بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو. د یو منطقې ته چوغه وای، د چوغه په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده، د خپل د قندوز ولایت تو سدین کایم په تخار کې می وظیفه ده. منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو. موږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې لکبل، خصوصا طالبان دی په دلار کې راوځي. په د درز کې کې سدلته په د خوجه پستا کې په دغه منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درز ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلونه سم وو. د غفلا له تخار را روانم په لار کې تشویش راته اوس سره خمبه ته قندوز ته ورسېږم.
د کندز ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه مو وریدل چې لنا امنه یو شکایتونه درلودل او ویل چې د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت د ملکانو پر مخ لوی لارې تړي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له سلګونو هلکانو انجونو څخه ازموینه واخیستله. دغه انسټیټیوټ مشر ازادي رادیو ته ویل دغه شمیر کسانو څخه به نږدې 250 جذب او په بیلابیلو برخو کې به فنی زده کړې ورکړل سي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغان کوریا د حرفوي او فني زده کړو انسټیټیوټ بیا هم د بیلابیلو حرفو د زده کړې په برخه کې د سلګونو افغان ځوانانو د جذب خبره کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر جلال الدین هوشام د شنبې په ورځ په کابل کې له یادو کسانو څخه د ازموینې پروسې په روښانتیا ټینګار وکړ او وویل چې په ازموینه کې له ګډون کوونکو ځوانانو څخه به تر 250 پورې کسان په یاد انسټیټیوټ کې جذب شي.
خوشبختانه سه شنبې گذشته حدودی
نیکمرغه د تیر سه شمې پورز نږدې 225 جنونی او هلکان له دریو ډیپارټمنټونو څخه فارغ شول چې له پلان سره سم له نږدې 290 زده کوونکو څخه ازمینه واخیستل شو چې د زده کوونکو به د خیاطۍ د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې روزل کیږي. د دغه زده کوونکو له ډلې څخه به نږدې 215 څخه تر 250 کسان به جذبېږي.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا له 2004 میلادي کال راهیسې نږدې 15,996 کسانو ته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي. په یاد انسټیټیوټ کې په وو مختلفو څانګو کې زده کړې ورکول کیږي. یو شمېر دغو زده کوونکو نجونو او هلکانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او دغه انسټیټیوټ باید د زده کړې ترڅنګ دویتا کاری زمینی هم برابر کړی.
زمانم شایما د په کمپیوټر بخش کې امتحان ورکوم. په دې بخش کې خو غواړم چې څلور میاشتې وخت لري درس وایم. موږ د وزارت نه دغه هیله ده چې هر محصل چې فارغېږي، هر متعلم چې فارغېږي، دغه لپاره باید د کار لپاره زمینه برابر شي په هر بخش کې چې وي.
اسمم سید لطف الله صاحب، بسیار امتحان خوب بود.
زمانم سید لطف الله دی. ازموینه ډیره ښه وه. په بشپړ شفافیت مخ ته لاړه او زه ترې راضی یم. کله چې موږ له دغه ځای څخه فارغېږو، د کار سمینه هم مختبره برشي تر څو د غروسنه به سایه نه وي.
خو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا مسولین وای دوی هڅه کوي چې د نویو سانګو په جوړولو سره ځوانانو ته د زده کړې ترڅنګ کاری زمینه هم برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وی په جلال آباد ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځنګړي کمپاین په لړ کې تر دې دمه په سلګونو بې نمبر پلیټ نقلیا وسایت نیول سیوی او توري شیشې پاکې سیوی دي. تفصیل د شاه محمود شینواری پراپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وای د دې ولایت د نظامی شورا د پریکړې له مخې د تیرو دوه اونیو په جریان کې د سلګونو موټرو خیخي سپینې شوي او د یو اندازه وسلو د نیول کېدو ترڅنګ په سلګونو نورو بې نمبر پلیټ موټر سایکل هم نیول شوي دي. د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشقیوال وای دغه کمپاین اوس هم روان دی او په خبره یې هغه نقلي وسایل چې د دې کمپاین په جریان کې نیول شوي بیرته مالکینو ته د اسنادو سره ورکول کیږي.
یو شمېر وسلې هم امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي. تقریبا تر دا مهاله 300 زیاتې موټر سایکل کې موږ نیولې دي او چې ټول تم به اعلامیه خبره کړې ده چې راشي او خپل قانوني اسناد جوړ کړي، لیسنس او پلیټ برزان د موټر سایکل لپاره جوړ کړي، خپل موټر سایکل استفاده وکړي.
مشرقیوال وای د نورو کمپاینونو په پرتله دا کمپاین ځکه ګټور دی چې د دې کمپاین په پیل سره د ښار په څلورو دروازو کې د پلټنې نوې پوستې هم جوړې شوې دي
او دا لړۍ پیلن دوام لري. امنیتي په مخه باندې چې پینټونه میزه پښوی دي، پلټنې زمنګې زه پښوی دي، ګډ هم نتیج وکونم په خار کې توجیف دي.
بل خو د جلال آباد خاریان وای په دې ورستیو کې هدفي وژنې په دې خار کې زیات شوی او دغه ډول کمپاینونه د نامنې مخنیوي کول شي. دوی د دې کمپاین نه خوښ دي او وړاندیز کوي چې دا لړۍ باید روانه وساتل شي.
موږ د سترګو پر وړاندې قدمونه شوی د موټر سایکلونو باندې راغلي سړی وشته او بیرته تښتېدلی دي. نو دولت هم سن شي کولای چې یو یو کوسې نه پاس شو بیا نیول کیږم نه. نو دغه کمپاین ډېر ښه دی وروره.
نو دا خو ډېر ښه کار شروع کړی، خو په دې له چې دا سر ته ورسېږي ځکه چې زورور خلک شته دی، نو د هغې مخه نه نیسي او دا ډېر نامنیان چې رامنځته کېږي دا بمونه لوس دا همدې وجې نه کېږي چې دا بې پلیټ موټرسکلو مخه ونیول شي او دا تورو شیشو موټرې بندې شي.
د ښاریانو په خبره له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو دې ته ورته کمپاینونه ترسره کړي وو، خو تر یوې اونۍ به دوام نه کولو. دوی وایي اوسنی روان کمپاین ښه روان دی، خو هغه وخت به د ښار پر امنیتي وضعیت لا ښه اغېز وغورځوي چې په زورواکو هم یو ډول عملي شي.
عمردل چې په جلال آباد ښار کې سلګونه بې لمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سوي او تورې شیشې سپینې کړل سوي دي. بلخوا موټر چلونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. تفصیل له خیبر ایجنسی د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری پر راپور کې.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر جنسي ترانسپورټران او ډرایوران وای چې د پیښورو تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر جنسي ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیګ چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حق لا وایي
په ار ځای باندې 300 روپۍ پټه کړې نو سب ځای نه چې سره تقسیم کړي نو سب 2100 روپۍ خدا شوې دا تورخم خرچه شو نو دا به ټول غیر قانوني دي. بس دا کې حکومت چې قانون ته کې قانون خو کې یو پارچه نه منه چې یو سلو رسیده نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورټ یونین یو مشر مستقله پردای وایي چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی.
یو انټری پاس راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل 400 روپۍ اخلي. زمون انا جنا تقریبا 400 نه پورته 300 پورې ګاډي انا جنا واولې را واولې.
خیبر درې په لوی لار او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ خستو په لړ کې مو چې کله د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر جنسي د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پر درج شوی دی چې د چا څخه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر جنسي ترانسپورټ رانو ډرایوران وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کار نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ خستل دی بند کړی شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
حزب اسلامی مشر وای کناډي وال ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هوادونو د مداخله مخاوني سي همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو غونډه ته د څرګندونې کړي او ویلي دي چې وضعیت داسې حالت ته رسیدلی چې په خپل ایرانی جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخله خبره کوي. حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی.
د حزب اسلامی مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه او خود انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډه ته ویل کڼړی والا ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د مداخله مخاوني سي همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت بس دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمه کې او هوا تر شدید سار او نظارت لاندې نیول. که بین المللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي نو د هغوی هم دا مرسته موږ ته کفایت کوي.
افغان حکومت تر اوسه د ایران د مداخله په اړه د انجینر ګلبدین حکمتار او یا په همدې اړه د ځینو نورو ادارو پر اړیکت سند ویلي. د ایران د سپای پاسداران او قومندان احمد رضا پردستانی ایرانی رسنیو ته سمود مخ کې ویلي چې ایران پر دې سربېره چې د ځمکې او هوا لارې افغانستان او عراق څاري د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوس هم لري. په ورته وخت کې په روسي او کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بي ثبات کولو ترڅنګ په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د سیاسي چارو کارپوهان به وي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي خو حکومت باید لاسوهنې مستند کړي. بلی
ډیر مننه حدیث پردیس په کابل کې چې د حزب اسلامی د مشر ګلبدین حکمتیار پر وروستیو څرګندونو یې خبري کولې. له جنوبي قطب څخه د کنګلونو یو لوی برخه جلا شوې ده. جزئیات له اسمت څاروان څخه.
د امریکا د یو سپوشبکی له لوري په اخیستل شوی یو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 اویا کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه همره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د غیوات له ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل. له ارګ څخه په ویب خبر پاڼه کې راغلی چې د لیدنه د ولسمشر روحانی د لوري تر مراسمو د مخه سوې ده. د اعلامیې پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. وسله والو طالبانو د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 15 سیمه ایز پولیس چې له دوی سره یې سرسوي وو ووژل. د پېښو وروسته لاغه سوي چې طالبانو تېره شپه دا سیمه ونیوله. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو کې د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 404 میوند زون قلور دویان محمد قاسم صدیقي د دې خبر په تایید سره ویلي چې پېښه نن 2:30 بجې داس مال سوي چې بهرنۍ ځواکونو غوښتل میوند قلور دو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د قلور دو د ساتونکو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې او بهرنۍ ځواکونو ډزور باندې کړی دی. په کابل کې د ناټو ویان د ازادي راډیو سره خبرو کې د پیش پاره به خبري وشو ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشری دوهمي دورې لپاره لوړ پر ځای کوي. د لوړ مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې تر سره کیږي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو یو جګپور ډیپلومات ویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو تر هغه مخکې له مرزی احمد زی څخه سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 لوبډلو ترمنځ د کرکټ انډور یا سرپټ لوبغالي سیالي پیل شوې. د دغو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د ورزشي خبريالانو د سازمان لوبډلې د حیات لوبډلې ته پی وی وکټې ماته ورکړه. د دغو سیالۍ تنظیموونکي حامد بابر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو سیالۍ څخه د دوی هدف په افغانستان کې د انډور سیالۍ دو ډول دي. د ښاغلي بابر د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په څلور ګروپونو کې ترسره کیږي او په هر ګروپ کې درې لوبډلې لوبېږي. دغه ګوریزه لوبي چې په هر لوبډله کې درې لوبغاړي لوبيږي 15 ورځې دوام کوي او دغه لوبي د کرکټ کلب په نوښت په کابل کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې دي. په کابل کې د اوشیارو کاراټې د اتلولې د 13 پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د هیواد له 12 ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ په درې کټګوري کې د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د اوشیارو کاراټې په لوبډله کې د غړیتوب په خاطر ترسره کیږي. د افغانستان د اوشیارو کاراټې فدراسیون د هیواد په 19 ولایتونو کې فعالیت لري. او د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د سنوکر څلور کسیز لوبډله خو نه زلیده. د افغانستان د سنوکر د فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمی د چرشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په 14 غوره لوبغاړو کې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدی ویلز او رئیس سنځي ایران ته لوبه وبایلله. د سنوکر نړیوالې سیالۍ د مصر په کوربه تو پیل شوې او د سبانې 500 هیوادونو د سنوکر د برخې لوبغاړو په کې ګډون کړی دی. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کله هم په دغه سیالۍ کې ګډون کړی و چې اګم مقامې غټلې وو. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
سلامونه. په وروسته کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري مخ تکدو. درنو اوریدونکو، یو یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته یې سپارو. دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. که پایلې له دې نه کړو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پرچاوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پرچاوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل، تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مونږ 50% برق لګ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبو نه لورو دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مونږ جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو، د سالنګ په لاره کې پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کې ده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو. مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانۍ په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 1 افغانۍ مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډېر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډېر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي. هغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب، تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لورې قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډېره دم دینه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سږ کال هم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي.
نو د بدیل لپاره څه کول پکار دی یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لري چې پراتونکو کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لدې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کېږي خلکو خپل د دغه بخاري چې لري دغه نه ډېرې استفاده کوي، تقاضا یې لوړ کېږي. مګر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر او بل برقي شیان چې برقي زیات مصرفي مصرف کوي دغه تقاضا یې پورته کوي. لدې کبله شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پر منځ تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه یې مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره یې پیدا کړو. لدې کبله مونږ د لمر نه روشنایی نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، گاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي، انشاءالله چې هغه وخت کې دغه دواله زمونږ په اختیار کې وي بیا یې ټولې ستونزې حل کېږي.
ویل کېږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نوره برېښنا هم واردېږي، دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کېږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یوه کال ایسه نه مونږ کار شروع کړی دی، یوه پنځه سوه کیلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي، هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاواته برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي، که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو اوس هم درې سوه میگاوات لرو، مونږ کولای شو چې درې سوه تر څلور سوه میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه میگاوات چې لري هغه لرو، هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار او سیمو ته برقی انشاءالله ورکو.
یعنی دا ویلی شي چې د 2013 کال تر پایه پوری د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لکه تر لګه په کابل کې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې؟
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلب مرسته کې دغه ټولې امنیتي ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړې دوام وکړي او امنیتي حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت مونږ نشو کولای چې خلاص کړو.
یو بل موضوع یې چې په تیرو شپاړسو کلونو کې مونږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په دې سیال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کېږي، په تیرو شپاړسو کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه مونږ په دې ونه توانېدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترې نه ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خوا کې کار کړی ده، د اوبو او انرژي وزارت خپل پلانونه جوړ کړی ده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برېښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالي لینونو جوړ کړي، شبکې جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او بعد برق وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لینونو د قطع کولو په برخه کې چې همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لین د مخالفینو د لورینه ویشتل شوی دی، دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې موبایل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي مشرقي برېښنا عموما د باد په خوده تیزین په سیمه کې قطع کیږي همداراز کابل د چکو وارداتي برېښنا راغلي دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي اصلا د دې د مخنیوي لپاره کومې برنامه تر لاس لاندې دي ولی اساسي غم نه خوړل کیږي
دغه اساسي غم ټول زیار باسی چې د حل لارې جوړل کی حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي مونږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت ان شاء الله سولې په افغانستان کې راشي او د دوه دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي ان شاء الله ټولې جوړیږي
څه فکر کوي ولی وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه پاغه سیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتیر شي غل لمنځوي سي په داسې حال کې چې وسلوال طالبانو عموماً ادعا کوي چې دوی د عامل منافی پروژو سره کار نه لري
څرنګه چې د تروریست نوم دغه معلومدار ده هغه خلکو چې وغوالي خپل ورونو او بل وطنوالو ته جانونه واخلي انفجار وکي خپل دغه انتحاری کارونه وکي تاسو موافقه نه کوي چې د برښنا نه هم استفاده وکي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي
خو په یوش مرسیمو کې به راپورونه د سیمو موجود خصوصا په تیزین کې په بادپاخ کې چې اصلن د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړی و چې لینونه په دې مسیر تیریږي تاسو ته به برېښنا درکول کیږي وروسته د برېښنا شرکت لخپل ژمنې یوخته او غوي زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسیدلې دا خبره سم حقیقت لري
د اوزبین او بادپاخ ولسوالۍ او کې مونږ ته داسې خبرونه را رسیدل و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی ده په خپله د اوسیدونکو خلک یې دا کارونه کړی ده مونږ هر چې دوی خواستونه و مونږ هغه یې برآورد کړی ده که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي دغه هم درسته کار نه ده امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي
فکر نه کوي چې دا غوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او غوی له برېښنا نه محروم دي یعنی هغوی ته برق نه ورکول کیږي فکر نه کوي دا غوی په حق کې ظلم دی
دغه ابدا دغه ظلم نه دی لدې کبل چې برق رسولو یو خپل یو تخنیک ټکنالوژي ده که یو سلو لاس کلی ولت برق وي هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي که تاسې وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یوه کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی ضرورت لري چې سل میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي دا خود داسی نه ده چې په دری که وای چې چیلک واچوي دا خو نه کیږي من تاسات ضرورت لرو او ټول سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دونه د دغه دوه نقطې نه پرمنځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي دغه مصرف په همدغه وخت کې نه و چې دا باید جوړ شي اما امیدواری شته مونږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ته ووایي چې که تاسو ماته برق ورکوئ ښه که نه یې ونه ورکوئ موږ ستاسو لاینونه قطع کړو
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه مینوالو سلام لایوی ونې ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلې موضوع خبرې کوو له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شو او ډېر افغانان بهر ته لاړل هلته میشت شول عمرونه یې تیر کړل خو ډېرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل دغه چاره تر اوسه روانه ده خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري
آزادی لپاره التزی
زمونږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي دا مجازي پیژندنه ده
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي دا وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي خو ډېر کله دغسې وادونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې تر منځ بیلتون راځي دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي
دوی د ازادي لپاره هلته ځي ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط د بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي د وښتانو د ازادي لپاره ولاړ سي لیکن زیاتره خلک کې یو سوکاله ژوند هلته ولري له یې خاطر ځي هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ژوند وکړم زما اولادونه به ډېر یو ښه ژوند ولري په یو ښه مکتب کې به اوسېږي ارامه فکر به ولري له هر لحاظه به یې ذهن ارامه وي هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه یو ښه شرایط د کاري هدې سي مثلا هغې ته خطر د مرګ وي هغه به ډېر کم وي هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي اوس خلک اختطاف کېږي نو له یې خاطر ډېر مشکلات دي
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډېر کله دوکې هم کیږي د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانۍ عکس نجلۍ ته ورلیږي او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډېر وي کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي مدافع وکیل باباجان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و
د واده لپاره هلته دعوتنامې جوړ شوې وو د دې لپاره چې دی لاړ شي بیا هلته چې تللی وو هلته بیا دغه د تصویر او د دروغو مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي وو د دې او د میړه په منځ کې بیا هغه هلکان ما ته راغلي وو چې دلته مثلا مشکل حل شي د مشورې دپاره دلته راغلي وو دغه قضیې محکمې ته نه و تلی خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګرو د لارې قضیې حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي
کله سې جلکۍ یا هلک پرته له دې نه سې د خپل ژوند ملګری په خپله خوښې انتخاب کړي دا په دې معنا باندې سې هغه کوم خواهشات د دې یا کوم معیارونه سې د خپل ژوند د زندگی د ملګري لپاره کجلکی یاله کی تاکلی هغه نستر لاسه کوي زکه دوی یوازې دلته به معیار د لمن زید خپل زندگی دی وخت رول معیارونه ټول پام غوړي یوازې د لپاره معیار د خارج تلرسي سی بیا د دوی پراتلونکې زندگی کې ټکرونه رامنځته کیږي یعنی هغه ذهن سه د جلکی یاله کی او هغه څوس د هواد په داخل کې سی یا بهر کې نو دیغوی د فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سی راتلونکې زندگی دی کړکیچونه برابر کې همدا ده سی خوشونه تیاتو تاریخ والي دا ټول عوامل دا کېدای شي. یوازنی حل همدا ده چې دغه هوسونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه چې د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابوي دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کړي.
ارواپو استاد ذوالحق شمس وایي هغه خلک چې په آزاده ټولنه کې ژوند کړی وي د زیږی او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چیرې ځوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به اسانه شي.
به هر کس څوک ژوند کوي د هغوی باور نسبي دي ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي بل سره لن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه د نن په تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل ستده. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي. موږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالا منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهي یا پوهېدنه د وجود یوه برخه ګرځي. موږ چې د خپل د ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو هغه ځای کې چې کوم باورونه وو هغه زموږ د وجود برخې دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته ولی لږ بره خفیف شي. دا که را خفیف شي تعامل یو څه ممکن کېږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. موږ په کوم سترګه جهان ګورو په کوم نظر ګورو کله چې جهان په دې نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو ورسره کولی شو ژوند وکړو په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګوروی ژوند ممکن کېږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه دی دا شی یا مثلا ټول د باندې بد دي یا فقط د یو خاص هدف لپاره زده کول کومه هغه هدف مرا کاږي دا چرنه باندې کوي معلومه ده نتیجه منفي ده.
د نننه په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کېږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډېږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده ځکه هلته کېدلی شي له داسې یو کس سره مخ شي چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان یوه نجلۍ وه هغې په یو ایس کې نامزاده شوه خو غلطي د هغې د فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و هغه وړ راستر شوی په خارج کې و لکه وړوکی راغټ شوی و لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د نجلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول. یعنی تر هغې حده پورې فکر وکړئ چې دوی خبره پټه ساتلې وه نو چې هلته جلۍ لاړه شي په ای کور کې لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی د موږ د دوستانو نه دا کس وه نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بای فرینډ یې وو که ګرل فرینډ ورته وایي هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبریږي دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه هلک یو جلۍ یو بل ونه لید دل یو بل سره خبرې ونه شولې مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوی نه شول توافق ته ونه رسیدل.
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړي ترې مو پختل چې د څه ډول خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو کارونه یې وشول بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې ځکه د دوستانو نه وو فامیلونو نه وو. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسیدلی وو مثلا زما خوښه د هغې خوښه د هغې ناخوښه زما ناخوښه ده هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې په باره کې لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي ورسره یا مسج وکړي یا غږېده دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي ته څه شی غواړې څه رقم یې څه رقم اخلاق لري او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې او هم یې ورته یو ښه شي نو که یو څوک غواړي یو څوک پېژنې له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی شي او پېژنو موږ نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پېژنو سوشل میډیا انټرنټ ټول شي چکیږي.
خو استاد زیولحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې دا ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پیژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامدار اړیکو ته ضرورت لري تر دې چې مثلا پلان مهاله کې وشکورې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي. دا مجازي پیژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان خمارفي کی، دوړ خو به پام دي دي. او د ډیر لری واټان او لری فاصله نه ذهنیت ایجادول دي. د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجادیږي د کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې. د کی یو بل سره وو سیږي، مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده وي تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي، واقعي دوره د تاسو یو بل پیژندل لپاره یو بل سره وو سیږي تر څو پیژنه یو بل دا رابطه به سیمانه شي. باید چې کله د سیمانه کیږي به سره شناخت کیو پیژندل کی ټول کې تفاوت راځي. اما اوس کې د لری لار نه وي، موږ به دا ګلبه ورسره ونه درو. د لری لار فشار هم دای هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کمی کی مونږ ته کیدلی شي یو ډول ښه سالمه پیژندنه ممکنه سالمه پیژندنه منځ ته راوړي. او کنا پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي او منځ راځي نور هم.
دا کوژدې پر مهال ډیر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پیژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي.